په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. د مشال وډي اوریدونکو په دې بل غړی کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویاند بشیر ګواخ سلامونه قبول کړي. اوریدونکو د دې غړی تر پای کرا سره پاتې شولې. نو د ځنی ریپورتونو تر څنګ دې غړی په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې هم واوري. خو هر څو وړاندې د دې سات خبرونه د بشیر ګواخ نه واوري.
د خبرونو سرچګي په پاکستان کې خونځي بیا پرانستل کیږي. په بلوچستان کې اپوزیشن سیاستوال پر حکومت تور پورې کوي چې د پرمختیايي کار لپاره کافی پیسې نه ورغی. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبان سره په 19 ولایتونو کې سختې جګړې کړې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په کومو ضلعو کې د کورونا وایرس کیسونه له 50% کم وي، هلته به د مې له 13 څخه تعلیمي ادارې پرانستل شي. د سیل ځایونو هم له همدې ورځې پرانستل کیږي. د کورونا سره د مبارزې لپاره قومي مرکز د مې په 19 خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د مې له 20 به د ودونو هالونه هم پرانستل شي، خو له 1.5 څخه زیاتو کسانو ته به د کیناستو اجازه نه وي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وهلو شمېر له 8,90,000 اوښتی دی. د صحت وزارت د مې په 16 په ویب سایټ لیکلي چې له دې وایرس تر اوسه 1,50,000 کسان مړه شوي، خو 8,40,000 یې رغېدلي دي. په سواد کې یو ځوان د ټیک ټاک لپاره د ویډیو جوړولو په وخت ځان په تمانچه ویشتلی او وژلی دی. د سواد د کابل پولیسو مشر ډي اس پي باچا حضرت نن مشهد رډیو ته وویل چې د مې په 19 شوې دې پېښې په اړه تحقیقات روان کړي چې دې هلک ولې ځان وواژه. تیر هفته پر یو ټایر د موټرسایکل چلولو د ویډیو جوړولو په مهال یو بل هلک هم مړ شوی و. د مې په 19 په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو پر حکومت نیوکې کړې چې د راتلونکي بجټ لپاره ورسره مشوره نه ده شوې او اپوزیشن غړو ته د ترقېتي کارونو لپاره کافي پیسې نه ورکوي. په صوبایي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری د مې په 16 مشال لیډیو ته وویل چې حکومت باید خپل رویه بدله کړي.
حکومت د اپوزیشن چې کوم 23 حلقې دي، دا ټولې حلقې مکمل طور نظر اندازې کړې دي او در روان بجټ د پاره موږ دا ورتولې چې داین مطابق په کار خدا دی چې زر تر زره د بجټ مخکې یو پری بجټ اجلاس راو غواړي د مرسته تجویزونه واخستل سي.
خو په اسمبلی کې حکومتي غړو مشال ریډیو سره په خبرو کې د اپوزیشن نیوکې رد کړې او وایي چې د راتلونکي کال د بجټ لپاره به هغوی سره سلا کوي. د بشر حقوقو نړیوال ادارې جنیوا سمیت د 2020 کال جایزه د بشر حقوقو فعال ګلالی اسماعیل ته د ورکولو اعلان کړی. د ادارې د مې په 19 په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا جایزه به د جون په 10 په خاصو مراسمو کې ګلالی ته ورکول کیږي. د ادارې زیاته کړې چې نوموړی په پاکستان کې د انساني حقوقو لپاره ډیر کار کړی او د چارواکو د بې بنیاد الزامونو له وجې ملک پرېښودو ته هم مجبوره شوې. ګلالی اسماعیل د خیبر پختونخوا د صوابۍ سره تعلق لري. هغه 2 کاله مخکې له دې وجې په پټه امریکا ته لاړه چې په پاکستان کې د ریاست سره د غداري په تورې د نیولو هڅه وشوه. نوموړی دا تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د انساني حقوقو د فعالانو دفاع کمیټې ویلي چې د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په دې هیواد کې 19 فعالان او خبریالان وژل شوي دي. دې ادارې پرون په خبر کړي رپورټ کې ویل چې په دغه کسانو کې نه هېدا کال وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې بهرنیو ځواکونو د راتلونکي سپتمبر پورې له افغانستان د وتلو اعلان کړی دی او په بېلابېلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي په لغمان ولایت کې یو ولسوالۍ نیولې ده. د دې وزارت وایي روح الله احمدزي د مې په 16 مشهد رډي ته وویل چې په دولت شاه ولسوالۍ کې لا هم افغان ځواکونه په جګړه بوخت دي او ولسوالۍ د وسلوالو لاسته نه ده لوېدلې. تر دې مخکې طالبانو رسنیو ته ویلي وو چې دا ولسوالۍ نیولې ده. بلخوا په هلمند ولایت کې چارواکو ویلي چې نن سهار د سړک غاړې د مین په 14 کې 9 ولسي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت دا هم وایي چې په 13 ساعتونو کې په 19 ولایتونو کې د جګړو په مهال د هوایي او ځمکنیو عملیاتو له لارې 168 طالبان وژلي او 112 نورې ټپین کړي او د هغوی 48 ځمکتلي مینونه یې شنډ کړي دي. تر اوسه طالبانو په دې حکله څه نه دي ویلي. د حماس وسلوالې ډلې یو لوړ رتبه چارواکي د دوی او اسرائیلو ترمنځ په 2 ورځو کې دنده د ډزبندۍ ته د رسیدو اټکل کړی دی. پر غزه د کنټرول لرونکي ډلې حماس ډلې چارواکي موسی ابو مرزوق د لبنان المیادین ټي وي ته وویل چې دغه په فکر د ډزبندۍ لپاره روان هلې ځلې ښایي په 1 یا 2 ورځو کې کامیاب شي. تر دې 2 ساعت وروسته د مې په 16 د اسرائیلو جنگي جازونو په لسګونو هوایي حملې کړي دي او فلسطینیانو په په اسرائیل نور راکټونه وشتلی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر توړان لیکل اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شولې. نو د ځینې ریپورټونو تر څنګ 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې به هم واوري. نو زو ډومبې د ریپورټونو طرف ته په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي قامي ادارې یا نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر فیصله کړې چې په هیواد کې بعد مې د 43 نیټې نه هوټلونو او رستورانونو ته د شپې تر 12 بجو پورې د خلاص ساتلو اجازه وي. د ادارې د پریکړې له مخه سیلانیانو ته به هم د سیل ځایونو ته د تګ راتګ اجازه وي او چې په کومو سیمو کې د کووډ 19 ناروغۍ شره له 15% ټیټه وي هلته به وار په وار سکولونه خلاصوي او دارنګ په سینماګانو او مزارونو به بندیز پر ځای وي. بل پلو ډاکټران وایي که دې دوران ولس د حکومت د ورکړل شوو احتیاطي لارښوونو خیال ونه ساتو نو ویره ده چې کووډ 19 ناروغۍ نور هم سیوا شي. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د مې په 19 نیټه د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د کورونا د سار مرکز نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر غونډه وشوه. د غونډې وروسته جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوي په دغه موقع فیصله وکړې شوه چې د مې د 43 نیټې نه به د حکومت لخوا جاری شوي احتیاطي لارښوونو تر لاندې د سیلګرۍ ځایونو د خلاص ساتلو اجازه وي. دارنګ به هوټلې او رستورانټې د شپې د 12 بجو پورې خلاصې وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زاید خان اوی دا د حکومت خفیصله ده ځکه چې په هوټلونو او سیلانیانو د بندیز لوجې دوی ته په اربونو روپو زیان رسیدلې.
پروس کال زمنګ د دې 3 مارچ نواله د 10 اگست پورې چې دا زمنګ د سیاحتي علاقې سیزن یې چې په دې کې موږ د ټول کال هغه مدن او اخراجات ته پوره کو نو په هغه کې زمنګ نه نیم اربا روپۍ په دې کال زموږ نقصان شي چې دا غي زموږ سره د حکومت د طرف نه هیڅ قسمه سره لیپ موږ ترانه کړې شو. موږ په سواد کې چې دي 400 ټولې دي او دغه 450 رستورانت دي چې په هغه کې دیش ته نظر نه زیات خلکو لپاره راست روزګار میلاو دي او دغه شان نور چې څومره کاروباری خلک دي څومره نور ادارې دي هغه هم د دې ټورست په تمه جدي برازي او زمنګ سره به خپل پیسې خرج کړي.
د خبر پاڼې په وینا غونډه کې د سکولونو خلاصولو په اړه هم فیصله وکړه شو چې په کې ویلې شو په کومو سیمو کې د کورونا وایرس شر له 15% کم وي هلته به وار په وار سکولونه او تعلیمي ادارې خلاصوي. د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن نتورک د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر جاوید خان مشال ریډیو ته وی دوی ته معلومه ده چې حکومت به د سکولونو بند ساتلو نیټه نور هم غځوي چې ورسره به د ماشومانو تعلیم نور هم خراب شي.
بدقسمتۍ نه خبره ده چې دغه د کم خلک ناس دي هغه د تعلیم نه خبر دي او نه تعلیم د نظام ته پته لګي او دې کې تقریبا چې کم دي 99.1% چې کم دي دغه سکول نه چې پای کې د ټو نه کم کمزوري ماشومان دي غریبانو بچي دي پکې یو نو هغه چې کم دي بدی باندې تعلیم د دروازې بندې کړې دي په کم ځای کې چې 5% نه د 5% بره چې کم دي 15-20-30% دا هلته بازار نه کولو کړل هلته مارکیټونه کولو کړل ترانسپورټ کول بي ار ټي کولو کړا او کنو سن راځي نو صرف او صرف تعلیمي دارو ته راځي چې په کم ځای کې په اس او پی باندې پوره پوره عمل درآمد کړي.
خبر پانه کې لیکل شوی د جون د لومړۍ نیټې نه به د ودونو په حالونو کې یو نیم سل کسانو ته په خلاص میدان کې د خوراک څخاک اجازه وي خو په مزارونو سینماګانو او د ودونو په حالونو کې دننه په ډوډۍ خوراک به بندیز پځای وي. بل پلو ډاکټرانو اندېښنې څرګندې کړي که د دې نرمۍ دوران ولس ته احتیاطي لارښوونو خیال ونه ساتو نو یره ده چې کووډ 19 ناروغي نور هم سیوا شي. په پېښور کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر اشپا خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وی
کم چې حکومت سبا کم دغه وکړو چې ځنه علاقې کې به د لاکډاون هم کمی راولي او اسو پیس باندې هم لګ ډېر نرمي راولي نو موږ هم دغه خطر لرو چې دا بیا زیاتېږي د بیماری چې په کم ځای کې انفیکټیویټی ریټ زیات وي نو الته دغه باندې مطلب د اسو پی نرمي نه کوي. مثال کې انفیکټیویټی ریټ مور دین 10 دا نو خو خمخه په کار دا چلته لاکډاون هم یو سختي مو کې ګورنمنت سکولونه هم نه کې کولاو او موږ هم دا نه وایو چې د خلکو کاروبار خراب شه. مونږ وای چې را د بیماری ودریږي نو خلک به کاروبارونه هم کوي شي هر څه بکیږي او زمونږ هیلث سیستم بیا چې کلپس نشي چې ټول خلک په یو ځای بیمار شي څنګه چې مونږ ولیدل په دې یو ډول لیر کې
د لغیر وسو چې حکومت د مئی د اتمې نیټې نه تر د شپږمې نیټې پورې پټول پاکستان کې ټول بند لګولې وو او لدې وړاندې د کووډ 19 ناروغي د زیاتېدو وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د سیل په ځایونو او په هوټلونو بندیز لګولې وو او ویلي وو چې په کومو سیمو کې د کورونا شر له 15% زیات وي هلته به تعلیمي ادارې او اسکولونه تر د اختر پورې بند وي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
زو د یو بل رپورت طرف ته د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې د نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا ان سی او سی لخوا ورته امر شوی چې په تورخم د مئی 15 ناتر د شلمې پورې کم محدودیتونه لګول شوی وو هغه به تر بل امر پورې برقرار وي. د چارواکو په خبره د دغه امر لمخه افغان وګړي به په تورخم دروازه د افغانستان نه پاکستان ته نشي راوړېدي او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي تللی. په تورخم لار افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي کسان وایي په پاکستان کې کرونا پیښو کې کمی راغلی نو په کار ده چې په تورخم نرمي پیدا کړل شي. ان سی او سی ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د کرونا کنټرول کولو کمی ادارې ان سی او سی ورته د یو نوټیفیکیشن له لارې امر کړی چې د مئی 6 نیټې نه پس به هم تر بل امر پورې په تورخم هغه محدودیتونه دوام لري چې کوم د مئی 15 نیټې نه پرې لګول شوي دي. یعنی افغان وګړي به په تورخم دروازه پاکستان ته تر نامعلومه مودې پورې نشي راداخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي وروړېدای خو دوی یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي. دوی وایي په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې په تورخم دروازه را داخليږي نو د کورونا ټیسټ په ترې اخیستی شي چې نتیجه یې منفي وي نو خپلو کورونو ته به یې پرېږدي خو که مثبت وي نو بیا به په لنډ کوتل روغتون کې تیار شوي کارنتین ته لېږلی شي او هلته به 8 ورځې تیروي. د خیبر مرستیال ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تورخم کې به د مئی 6 نه هم د دوی ګمارل شوی طبي ډلې خپله ډیوټي جاری ساتي.
چې زمونږ کم د ډی ایچ او آفس والا دی دا بخپل ډیوټي جاری ساتي خو باغی کې به مونږ هغه تنان ګورو چې کم باندې پوه شو چې دا یارا پوزیټیو کې دی شي. په دې کې داسې و چې ګیټونه بند وو خو پاکستانیان د هغې طرف نه راتلی شول که هغه به د ورځې 200 راتلل او که 300 به راتلل قریبا په داسې حدودو کې په هغه پیله ورځو کې راغلي وو. بیا دا 3 ورځې چې کومې د اختر وې نو په هغې کې داسې هم راغلي وو چې 9, 10 او 6 راتلل.
د ان سی او سی د نوټیفیکیشن مطابق د افغانستان یوازې ایمرجنسي ناروغان کولی شي چې لومړی په تورخم کې پاک افغان دوستۍ روغتون ته ور وړل شي چې هلته نه د ناروغ غې تصدیق وشي نو بیا پاکستان ته د علاج لپاره را داخلي دی شي. همدارنګ افغان وګړي وی مخي یعنی په تورخم دروازه افغانستان ته پرته له کورونا ټیسټ خودلو اوړي دی شي. یو افغان زده کوونکی محمد جاوید په پاکستان کې زده کړې کوي. د مشال ریډیو ته وای ل دې ویاري د اختر په محل هم افغانستان ته نه تللې چې بیا به د تورخم هغه غاړې نه دې غاړې ته څوک را پرېږ دي.
چې تورخم بارډر بند دی نو مکه اوس سخ ولاړ شو نو بیا 20 تاریخ یاد کړو خو پته نه لګي چې بیا به دوی کله کولاوي. نو مغه شی اوس شو 20 ته نه کولاوي نامعلوم ټیم د پاره بند کو. نو که زه اوسل د تلې وې نو دلته 16 نه را روان 16 جون نه زمونږ اگزیمونه دی لاهور کې نو بیا به مان اگزیمونه پاتې وي. نو دا بارډر چې کوم دی زمونږ د پاره ډیره زیاته مسله ده او د دنه بغیر زمما ماګان دی غوي کاروبار کوي نو غوي ګاډي ځنې وخه خوا بند شي دی خوا بند شي نور خپل خپلوان هم دی پوه شو دا تک را تک بارډر ډیر غټه مساله ده. ما اوس مې هم ډېر درد کوي چې اختر مې چې کوم ډېر په سخت دلته په مسافرۍ کې د خپلوانو کړه ډېر په ګرانه تیر کو. تیره زه دا وایم چې کورونا راکمه شو او یونیورسيان هم کولاوي کې نو چې بس ته دا بارډر کولاو کې کنه صرف زنه ما زما په شاده بسلګونو نور سټوډنټان دي چې اوس هم پارسلو کې پراته دي.
یو بلتن ګلبشر هم دغه مشکل بیانوي او وایي
دا مونږ ته ډېر تکلیف وي کنه، هلته هم خپل خپلوان مړې ژوندې کوو، اوس هم د اختر دپاره مونږ تلو خدای د وجې لار نړو چې بیا به هغه سیډ نه خدای خبر کله لار کولاوېږي. بل امر راغی چې دا نامعلوم ټیما پورې بند دي، دې پته نه لګي، نو مونږ زړه نه ښه کوو چې لاړ شو، دلته بس بند دي او بس خپلوان له ځو، هلته مورونه دي هغوی سره ملاوېږو.
په افغانستان کې په سلګونه پاکستانی وګړي هم کاروبار او نوکری کوي او دوی هلته ایثار پاتې دي او له دې ویارې پاکستان ته نشي راوړېدی چې بیا به افغانستان ته نشي ورتلی. چارواکي وایي یوې اندازې مطابق په تورخم به د ورځې په پاسپورټ او ویزا لږ تر لږه 10,000 کسانو تګ راتګ کاوه او ډېر بیروبار به ورسره جوړ و. خو اوس چې دغه محدودیتونه پرې لګول شوي نو د خلکو په تګ راتګ کې ورسره ډېر کمی راغلی. په تورخم دغه محدودیتونه په داسې حال کې لګول شوي وو چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د درېمې څپې په مهال د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی و. خو اوس ډاکټران وایي دلته د کورونا پیښې راکمې شوي او د مرګونو شمېره هم ورسره راښکته شوې. د کورونا کنټرول کولو کمې ادارې NCOC ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو خپرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15,350 او 15,155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اوري. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو ځینې استازي وایي د مجوزه انتخاباتي اصلاحاتو کولو کې له دوی سره مشاورت نه دی شوی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ګل په ورځ په پارلمان کې بحث پیلوي. په دغو اصلاحاتو کې د الکترونیک ووټنګ مشین کارول او له هېواده بهر پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکول شامل دي. نور تفصیل د ګلیاس په رپورټ کې.
په صوبایي سمجه کې د جنوبي وزیرستان خزینه غړي نیمه کشور د مئی پر 19 مشوره ته ویل چې اوسنی اصلاحاتو لپاره حکومت له هیڅ چارې نه داخستي او دا د واکمن ګوند خپل پریکړه ده. د نوموړي په خبره د انتخاباتو کمیشن هم له حکومت سره پر دې اصلاحاتو متفق نه دي.
بل دي کې د ټول نه لوی خبره ده د دې په دې اصلاحاتو کې EVM استعمالول غواړي، الکترونیک ووټنګ مشين استعمالول غواړي. هغه رپورت چې کوم الیکشن کمیشن جمع کړي په هغه باندې نه کوي. الریډي په 2017 ایکټ کې دوا شکشتا دا غی لپاره EVM امپلیمنٹیشن لپاره دی اوس هغه اگنور کړو او دی یو ارډیننس په ذریعہ باندې دا اصلاحات کول غواړي. او بیا چې سپور الیکشن کمیشن نه دی اگری نو بیا موږ څنګه دا توقع کو چې فاټا به دغه کې ریسی ایکس فاټا یا مرج ایریا به په اعتماد کې ریسی دی خو نورې پارټۍ په اعتماد کې نه دی ریسی. نو د فاټا خبره خو یا د مرج ایریا خبره خو ډېره رسو راځي.
د نیمه کشور په خبره په قبایلي ضلعو کې تر ټولو لویه مسله د شناختی کارډ جوړول ده چې زیاتره قبایلو او په ځانګړي توګه د ښځو کارډونه نه دي جوړ شوي. د پاکستان وفاقي حکومت د 2018 کال انتخاباتي اکټ کې ځینې ترمیمونه وړاندې کولو ویلي وو. په دې کې بهر هیوادونو کې میشتو پاکستاني وګړو ته د ووټ اچولو حق ورکړل شوی. د دې ترڅنګ د ووټ اچولو لپاره د الکترونیک مشین یا EVM کارولو خبره هم شوې وه. صوبایي اسمبلی غړي نیمه کشور وایي په نړۍ کې شاوخوا شل هیوادونه په انتخاباتو کې د ووټ اچولو لپاره EVM مشین کاروي او په هغه کې اوس هم د خلکو تحفظات دي. له شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر د مئی په 19 مشال لته ویل چې انتخاباتي اصلاحاتو په اړه له دوی سره هیڅ مشوره نه ده شوې.
د حکومت د شورو نه دا پاتې شوې ده چې لکه دا چې یو غیر ضروري بیعت وکړي چې ټول خلک په هغه اخته شي او د دوی پر ضد کې کوم خبره لګیږي یا کومه غاوی چې هغه له خلکو مخ واړوي. نو زما نه خیال کیږي چې په دې اصلاحاتو کې داسې څه بدلون راشي یا داسې خامخا دوی چې بدلونونه راولي چې دلته به ډېر فری اینډ فیر الیکشنې کیږي. اوس هم ته ګورې چې دا پورا پورا بادشاہ ورکیږي، پورا پورا انصاف یرغمال کیږي نو اوس کا بده کې دلته ډېر اصلاحات هم وشي په دې ملک د قانون په کاغذي شکل کې هیڅ کمای نشته کنه خو عملي کول دلته ډېره لویه مسله ده.
میرکلام وزیر ویل حکومت په قبایلي ضلعو کې بلدیاتي نظام راوستو لپاره تیار نه دی او نه هم د بلدیاتي ټاکنو لپاره څه انتظام لري. دته په خبره له انتخاباتي اصلاحاتو مخکې باید د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلي ضلعو غړو غوښتنې هم په پام کې ونیول شي. په پېښور پوهنتون کې د سیاستو څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف د مې په 19مه مشال اړتیا ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو په منشور کې دا خبره شامل وي چې انتخاباتي اصلاحات به کوي او موجوده حکومت هم دا خبره کوي.
خو په کومه طریقه باندې چې الکتورال ریفارم پکار دی په هغه سره شاید چې لګ دی له توجه پکار ده چې دې باندې دوباره غور الکتورال ریفارم راستې دي چې دا پارلیمنت پکار ده چې په پارلیمنت کې بده باس وشي او په دې کې د حکومت د ګوند نه علاوه نور ګوندونه هم په هغه کې حصہ واخلي او په هغه مباحثې نه پسته دی په سیزونو باندې اتفاق وکړي. نو هغه له سره دا حکومت داسې نه ښکاري چې ګنې دی په دې دا مسله په دې طریقه باندې مخې ته بوزي ځکه که تاسو وګورئ نو دا ټول د سیاسي سکورینګ لپاره یو طریقه ښکاري د دې حکومت ښه طریقه دا ده چې دی اپوزیشن سره هم په دې باندې مذاکرات.
ډاکټر روف زیاته کړه چې پارلماني چارو سره تړلي ټولو ادارو سره سلا مشورې وشي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري سره رابطه وکړه نو ځواب یې ورنکړ. خو نوموړي د مې پر 19مه په پارلمان کې د الکترونیک ووټ اچونکي مشين ماډل وړاندې کولو پر مهال ویلي ول چې انتخاباتي اصلاحات راوصل اوس ضروري شوی دی.
تاسو د کراچۍ الیکشن یا نور وګورئ نو پر هغې ټولو کې دا شکایت کېدو چې پولینګ سر ته ورسېد خو نتیجې یې نه راځي. موږ د دې حل راویستی دی او د الیکشن کمیشن د سپارښتنو په رڼا کې مو د الیکترونیک ووټ مشین دا ماډل جوړ کړی دی.
د دې مخکې فواد چودھری د مئی پر 13مه د کابینې غونډې وروسته ویلي ول چې په قومي اسمبلی کې به د ګل په ورځ یعنی د مئی په 14مه د الیکشن کمیشن 2019-2020 راپور بحث لپاره وړاندې کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت وار له مخکې په راتلونکي عامو ټول ټاکنو کې د الیکترونیک ووټینګ مشینونو کارولو لپاره آرډیننس جاری کړی دی. د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې د پاکستان مرکزی حکومت په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو خبره کوي چې په دې وروستو کې په ضمني انتخاباتو کې اپوزیشن ګوندونو زیاتره څوکۍ ترلاسه کړي او په ځینو حلقو کې امیدوارانو په ټاکنو کې د درغلي تورونه هم لګولي وو. یادوي چې 2013 کال پارلماني ټاکنو د شفافیت په اړه اپوزیشن ګوندونو پوښتنې راپور کړي. بلخو حکومت وایي په دې اړه د اپوزیشن ګوندونو تنقیدونه بې ځای دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو اور ایزو کراچائی تا فسین ہائی کورٹ کی دا یولادرہ کتن شمشاد علی دا کورنی پا درخواست پا قضیہ کی عدالت دا مرکز دا کورنو چارو سیکٹری یوسف نسیم دا نیولو لپارا ناقابل زمانت وارن جاری کرے. د مئی په 19مه په سند های کورټ کې د یو لادرا کشوی شمشاد علی د کورنۍ وکیل صلاح الدین کوکر ویلی چې جسټس کې کې هغه په مشرۍ کې د دوه کسیز ججانو لخوا د قضیه اوریدنه وشوه او د یوسف نسیم عدالت ته د نه حاضرېدو په اړه یې د نوموړي د نیولو وارن جاری کړو. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علی خان په ریپورت کې.
په سند های کورټ کې د یو لادرا کا شمشاد علی د کورنو د خواص په قضیه کې عدالت وفاقي سیکټری داخله یوسف نسیم د نیولو لپاره د ناقابل ضمانت ورنډ کړی. د مای په 19مه په سن های کورټ کې شمشاد علی د کورنو وکیل صلاح الدین کوکر ویل چې جسټس کې کې آغا په مشرۍ دوه کسیز ججانو لخوا د قضیه اوریدنه وشوه او بیا عدالت ته د نه حاضرې دوه په اړه عدالت د کورنو چارو سیکرټری د ناقابل ضمانت نیولو ورنډ هم جاری کړی.
کراچی سے ایک شہری 2015 میں لاپتا ہوا تھا شمشاد علی
دے وائی چھ دا کراچی نا پکال 2015 کی دا بے درک شبی یو سڑی شمشاد علی دا قضی اور ادنوا پا قضی کی عدالت لا درک شبی کسانو دا نمعلومی دو پاڑا دا قار سرگنڈ کڑی او عدالت پا بیا بیا گوختن ہم عدالت تا دا نہ حضیر دو پاڑا دا کورنو چارو سکرتی دا ناقابل زمانت نیولو ورنٹ جاری کڑی او دا اسلام آباد پولیس و مشر آئی جی تای امر کڑے چھ مرکزی سکرتری داخلہ یوسف نسیم بیا دیونی ولیشی او سن ہائی کورٹ تلی د مئی پا ویشتما اڑان دی کی
27 مئی کو جو ہے عدالت میں پیش کیا جائے.
صلاح الدین کوکر زیادہ کڑے چی عدالت دا لا درکشوی کسان ماشومانو د لټون لپاره څو ځله امر کړی، خو تر اوسه د کورنو چارو سیکرټري په دې اړه هیڅ رپورټ نه دی ورکړی او نه بیا په خپل عدالت ته وړاندې شوی او بیا د کورنو چارو سیکرټري څو ځله په خپل ځای ګډ سیکرټري عدالت ته لیږي. د وکیل صلاح الدین په وینا چې عدالت ویلي چې خلک د کلونو راسې روکته او د مرکز د کورنو چارو سیکرټري او بیا نور ادارې هیڅ پام نه لري. عدالت لا درکا شمشاد علی د رکیدو په اړه د کورنو چارو له محکمې څخه رپورټ غوښتنه هم کړې ده. د شمشاد علی کورنۍ په دې اړه هیڅ نه دی ویلي، خو د هغوی وکیل داوه لري چې شمشاد علی له کال 2015 لاسې د کراچۍ څخه لا درک دی. تر اوسه د هغو کورنۍ ته پولیسو او بیا نورو ادارو هیڅ معلومات نه دی ورکړي. په پاکستان کې د لا درک کسانو د موندلو لپاره د کال 2011 راسي یو کمیشن جوړ کړی شوی دی. دغه کمیشن د جنوري په میاشت کې په یو راپور کې ویلي چې تر دې وخته شپږ زره نه سوا څلور څلیخ لا درک شوي کسانو مقدمه وړاندې کړی شوی دی، چې پکې څلور زره اته سوا دویش هواري کړی شوی دی. خو بیا په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي سازمانونه د یاد کمیشن په کارکردګۍ بیا بیا پښتنې راپورته کوي او وایي چې دا رپورټ ټیک نه دی. خو بیا د پاکستان فوج ویان هم سو واره بیا بیا ویلی دي چې دغه لا درک کسان له کورنو تښتیدلی دي او د جلا جلا ترهګرو تنظیمونو سره شامل شوي دي. ځنې په عملیاتو کې وجلې شوي، ځنې نیولې شوي او د قانون له مخې ورته سزاګانې هم اورولې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا دا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو باس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی و سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې.
مشال ریڈیو اوري زو سوات. په سوات کې د ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړولو دوران یو 19 کلن زلمی مړ شوی دی. د کابل پولیس ډی ایس پی باچا حضرت پرون مخه مشال ویډیو ته ویلي چې ایوه ویډیو یې ترلاسه کړې چې پکې یو زلمی په خپل سر تمانچه خودي او ملګری ورله ویډیو کوي او تمانچه ډز سره حمید الله نومي تن په سر ګولۍ ولګي. پولیس وایي دغه لړکی فلحال د خودکشي مقدمه درج کړې ده. څو ورځې وړاندې هم کانجو ټاونشپ کې یو زلمی په یوه پایا موټر سایکل چلولو دوران د حادثې ښکار شوی و. دغه زلمی هم ویډیو جوړوله. نور تفصیل د نیاز علي خان په رپورټ کې.
د مئی په 19 منټه مازیګر د سوات نه په سوشل میډیا یو داسې ویډیو خپره شوه چې پکې یو زلمی په خپل سر تماچه ایښو دی او ډزو شي. موبایل نیونکي هم پریشان شي چې ټیک ټاک ویډیو جوړونکي زلمی په رښتیا مړ شو. وروسته پولیسو مقدمه درج کړه او دغه یو خودکشي وګرځوله. د کابل تحصیل پولیس مشر ډی ایس پی باچا حضرت وایي چې تفتیش روان دی چې زلمی سره تماچه کوم ځای نه راغله. دی وایي چې په ماشومانو د مشرانو لخوا د بې غورۍ له وجې داسې پیښې مخې ته راځي.
لکن ڈویژن کی بالخصوص اور پختانہ بالعموم تخپل و کشرانو نا د تربیت چکم ماحول زمنگ روایتی دے داغے نظم لاس راخ کے دی دا آگے پوجا باندھے کا آغا دا موٹر سائیکل خبر دا کا آغا دا خودکشی خبر دا کا آغا دا ڈرگس خبر دا کا آغا دا غلا خبر دا او کا آغا دا جنس خبر دا نو آگے کے منگ ڈیر زیاد کمزوری کر تروانی ہوتا سیزونه الټی کیږي چې د کور مشران په دې نظر ساتي خپل انوایرمنټ جوړ کړي او دا په جبر نه جوړیږي، دا په پیار او محبت جوړیږي.
یو څو ورځې وړاندې هم دغه سیمه کې یو بل اتلس کلن زلمی په یو پیا موټر سایکل چلولو ویډیو کوله او د پیښې ښکار شو. په سواد کې د مقامی ورځپاڼې آزادې خبریال سلیم اتر وایي چې نن سبا زلمو ته په لاس نوې ټیکنالوژي ورغلې او دې لپاره مناسب تربیت پکار دی.
ټیک د انټرټینمنټ په خپل ځای دی، خو د خپل ژوند چې دی ډېر زیات خوږ دی او د خپل ژوند سره لوبی نیزی بکار او دغه سی چې دا ماشوم چې کم د ټیک ټاک په دغه ویډیو چې ځانه جوړول او د کم بده پیخه چې د تراغلی دا نن د دی والدین سمره په جړا دی، سمره په مشکلاتو کې دی.
د ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړونکو زلمی حمید الله پلار علاودین وای چې دغه یو واستویز وو. د تا معلومه نه ده چې د زوی سره تماچا د کومه راغله، خو د ملګرو سره په سیل وته او پولیس ورته زوی مړ کوړه راوړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو، ټیک ټاک د ټولنیزو رسنیو یو موبایل ایپ دی چې په چین کې جوړ کړل شوی او دا وخت په ټوله نړۍ کې کاریږي، چې عام طور پر خلک د موسیقي او د ټوکو ټکارو لنډ ویډیوګانې اچوي، خو په ځینو موقعو او ځایونو کې د دغه ایپ د غلط استعمال بد نتایج هم مخې ته راځي، لکه چې د نیاز احمد خان په ریپورت کې مو د دغه دوه پیښو ذکر واورېدو. مشال ریډیو ته غوږیوي، په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې کېدونکې دي. بشیر گواخ په سټوډیو کې موجود دی، د مهمو خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړي.
د پاکستان د کورونا سره د مبارزې لپاره قومي مرکز اعلان کړی چې په کومو ضلعو کې د کورونا وایرس کیسونه له 50% کم وي، هلته به د مئی له 4 څخه تعلیمي ادارې پرانیستل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کورونا وهلو شمېر له 8,90,000 اوښتی. په سوات کې یو ځوان د ټیک ټاک لپاره د ویډیو جوړولو په وخت ځان په تومانچه ویشتلی او وژلی دی. د سوات د کابل پولیسو مشر ډي ایس پي باچا حضرت نن مشال ریډي ته وویل چې د مئی په 19 مشر دې پیښې په اړه یې تحقیقات روان کړي چې دې هلک ولې ځان وژل. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې جنیوا سمیټ د 2020 کال جایزه د بشری حقوقو فعال ګلالی اسماعیل ته د ورکولو اعلان کړی دی. ادارې د مئی په 19 په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا جایزه به د جون کومه په خاصو مراسمو کې ګلالی ته د هغې د ښه کار لپاره ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو هغه ادعا رد کړې چې وایي په لغمان کې یوه ولسوالي نیولې ده. دې وزارت ویان د روح الله مزید مئی په 16 مشال ویلي ته وویل چې په دولت شاه ولسوالۍ کې لا هم افغان ځواکونه په جګړه بوخت دي او ولسوالي د وسلوالو لاسته نه ده لوېدلې. تر دې مخکې طالبانو رسنیو ته ویلي چې دا ولسوالي نیولې ده. بلخوا په هلمند ولایت کې چارواکو ویلي چې نن سهار د سړک غاړې د مئی په 14 کې 9 ولسي وګړي وژل شوي دي. د حماس وسلوالې ډلې یو لوړپوړي چارواکي کې د دوی او اسرائیل ترمنځ په څو ورځو کې دننه د ډزبندۍ ته د رسیدو اټکل کړی. پر غزه د کنټرول لرونکې ډلې حماس چارواکي موسی ابو مرزوک د لبنان المدین ټی وی ته ویلي چې دا په څو د ډزبندۍ لپاره روان احمد لکای یو یا دوه ورځو کې کامیاب شي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر گو اختر ته وړاندې کړل. اوریدونکو، د اجمنې سره سم اوس وخت شوې دی د دې غړی د 19 پروګرام مشال تر رڼا لاندې. د دې پروګرام کوربا عبدالحی کاکړ دی. راځي چې وایورو
د مشال تر رڼا لاندې.
د مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان حکومت د مئی پر 13 نیټه په یو بیان جاری کولو سره په دې وروستیو کې په افغان سولي بهیر کې د اسلام آباد د رول پاړه د افغان مشرانو په څرګندونو جدي اندېښنه ښودلې ده. په بیان کې ویل چې د افغان مشرتابه څرګندونې بې اساسه او غیر ذمہ‌وار دي. په بیان کې پر دې ټینګار شوی چې دغه تورونه باور ختموي، د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته زیان رسوي او د افغان سولې عمل کې د پاکستان رول له پامه غورځوي. خو مهمه خبره دا ده چې د پاکستان بهرنی چارو وزارت په دې بیان کې دا ذکر نه دی شوی چې دا هیواد د افغان مشرانو کم تورونه بې اساسه ګڼي. خو کارپوهان داسې فکر کوي چې شایي دا د افغان ولسمشر غنی اشرف غنی د هغې مرکې طرف ته اشاره ده چې نوموړي څو ورځې لمخه د جرمني شپیګل مجلې سره کړې وه. په دې مرکه کې ولسمشر غنی تور پورې کړی چې پاکستان د افغان طالبانو منظمه نظام چلوي. د دواړو غاړو لخوا دا څرګندونې تر هغه وروسته کېږي چې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه څو ورځې مخکې د کابل د سفر پر مهال له افغان ولسمشر سره ملاقات کړی و. دا سی ویل سی ویل چې افغان حکومت د سولې په بهیر کې د پاکستان له روله ډاډمن دی. خو پوښتنه ده چې بیا ناڅاپه دغسې څرګندونې ولې سوي او آخر ولې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو کې دغه لوړې ژورې وي. دا او نورې پوښتنې د مشال تورونه لاندې بحث کې څېړو. مېلمانه مو د پېښور پوهنتون د سیمهییزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان او په لندن کې میشت خبریال او څېړونکی سمی یوسفزی دی. سمی یوسفزی له تیرو شاوخوا 2 لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه رپورټینګ کوي او ډېر له ژور څخه د افغان طالبانو یا د ترګریز جګړه لیدلې ده او په دې اړه باندې ډېر ځانګړي رپورټونه هم جوړ کړي دي. سمی یوسفزی صاحب، تاسو او ډاکټر سرفراز خان صاحب تاسو دواړو تار کړی وایي.
وعلیکم
السلام، ڈاکٹر صاحب، مننه ډیره د دواړو. سمیر سبزی صاحب، تاسو په اجازه کزه ډاکټر صاحب تور سم بیا تاسو تراسم.
مننه
ډاکټر صاحب. تاسو لکه څنګه چې لدې ډېر وخت زاد افغان سولې په حواله باندې د افغانستان د مسلې په اړه باندې چې امریکا خپل ځواکونو د ایستلو اعلان کړی دی او د دې سلسله شروع شوې هم ده او د سپتمبر په 13 پورې به ختمېږي، نو امریکا، ترکیه، قطر، روسیا، چاینا، یعنی ټول لګیا دي چې په افغانستان کې یو سیټلمنټ یا یو روغ جوړه وسی. د پاکستان رول پکې ډېر مهم دی لکه ما دلته ذکر وکړ، خو بیا ناڅاپه د پاکستان او افغان حکومت ترمنځ دغه بیانونه په دې انداز باندې راتلل، ستاسو په خیال باندې دا ناڅاپه چې هر څه سم، یعنی د پردې شاته یا ښکاره خو موږ ته ویل کېدل چې سم روان دي، خو دا ناڅاپه بیان پکې راتلل، دا تاسو ته څنګه ښکاري؟ وجه به سي کېدای شي
نو تاسو خیال کړی دی د 13 ورځو کې افغانستان کې یو څو بریدونه وشو، داسې جمعات کې مو شو، بیا پونتون کې، سکول کې، داسې ځایونو کې وشو، او هغې باره کې د افغان حکومت دا خیال دی چې دا طالبان کوي، او طالبان ولې چې دا قسمه کله بریدونه کوي یا بل، نو هغې به عموماً په هغې باره کې تاثر دا دي، خصوصا افغانستان کې تاثر دا دي اغي دا ټول اغي سره کومه نظام دی را پاکستان کې د نړۍ د سنچری دی د ریبا فوج په اړه نه دی، او دی ال کې ای ډی جوړې هم او د نړۍ د دې موري هم او اچو دلی هم کوي، نو کتا څو ګوري دا چې د نړۍ چې اوس یاله کې یو تاسو خو د ځلې درې ورځې له شی و پکې اختر کې، او افغان حکومت دا خیال دی چې طالبان خبر یا تر لکه کله کینی ور سره نو سر دې بندي مو دي ټول دنیا هم تقریبا داسې وایي چې آپس کې چې خبر یا تر په اړه دا وایي چې دې بندي کې یو بل باندې عملې کوي چې جو امریکایانو باندې نه کې خپل له سر دې باندې کې نو یو خو افغان حکومت باندې ښه ډیر لوی پرشر راشي چې کله ته 14 نو شي بل تاسو ته د طالبانو ویزیبلټی کې یعنی تعریف په اثر کې چې او هغه څه کولای شي نه کولای شي یا حکومت تنگوالی شي یا پکې فشار دباو راوستي شي، نو دا وی په دې صلاحيت باندې چې هم کار کوي لاګر داسې دا بدونه نه کیږي یا چودنی نه کیږي یا داسې یا تاملا نه کیږي، نو دا د کار کې لا کړه حکومت د دولت کنټرول دی او طالبان دا هم نه غواړي، نو هغه چې کله بیا ټول خبره افغانان چې دا په پاکستان باندې کوي، د پاکستان خپل یو طرف ته خو واحد مرکزی کمانډیانو کې بچیا باندې د افغانستان نه الزام لګي، ول چې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، حتی کې ایران باندې د افغان حکومت د خبرې یا د تور یا الزامات نه لري، او دا واحد کمانډی دی، نو د تاریخ هم لري راځي، نو پاکستان باندې هم خپل ډیر زیات دباو راشي، فشار راشي، چې یو طرف پاکستان باندې FATF لاندې چې د پابندانو لکه دوه خطرې چې دا خو درې لسکې ته ټول لاړل شي، بل پاکستان کې د کم اپوزیشن د حکومت مخالف خلک دي، عوام چې د څوکۍ دلته په ټولو کې مختلف چې د ګوندونو دي افراد دي هغه خبره کوي، نو د سره پاکستان باندې چې کم دباو راشي، نو ما ته لګي دا چې باجوه خپل خدي د پاره چې هغه دباو کم شي، غالب دا خبرې ځینې بچې دې شي کړې وي منلې وي او واپس کړالو، نو دا موږ کدا څه ګوري فارم افس کې یا د صبح حکومت کې
صحیح ده،
او فوج کې بعض اوقات دا ښکاري چې د دې دوه د کدا څه په کټلې په هند باندې تیار باندې د خبرې بیلې وي، باجوه دې دا وایو چې موږ دا معیشت طرف ته تلل دي پیرایم شفت کول دي بجای دې چې موږ ستراتیژیک خبرې کوو، او بیا هغه د پاره کاري لاره چې هند سره تجارت شروع کړي چې دا به هغه لاره وړي او بیا دا ولا وخته، نو دا چې پاکستان اندرونی معاملو سره هم تعلق شته او
بهر هم تعلق شته. من نه ډاکټر صاحب تاسو ما خیال پورا د دې جاج وخصي سمي سبزي سي کدا ډاکټر صاحب خبرې سره تاسو اتفاق وی، نو بیا به بل سوال دې ترازم چې کدا غسی بیانونه یا د یو بل په زړه دور کیږي چې پاکستان ډیره د سي جي دي یا سيريس په دې باندې خبره کړې ده چې دا باورم ختموي د دواړو منځ تعلقات تم تاوان رسوي او سره بل دا د پاکستان څخه کم رول دی د سولې پروسه کې هغه تم ځان رسوي، نو په داسې حالت کې د سولې د غچکم بهیر دی کچم ډیر اغم شنه دی روان، خو چې بیا د پردیشا ته کمی هلي ځلې روانې دي او د پاکستان څخه کم رول سټایل کېږي هغه ته څومره ځان رسیدا
زما په خیال دا اوس مهال د سولې کوم داسې یو بهیر اغیزناک بهیر یا داسې یو بهیر چې افغانان یا نړیواله ټولنه دا فکر کوي چې د دې نه به څه راووځي هغه په میدان نه لیدل کیږي. طبیعي خبره ده افغان حکومت د پاکستان نه په دې سخت ناراضه ده چې طالبان د امریکایانو سره مذاکراتو ته خو کینول، خو البته چې کوم چې د افغانانو اصلي ضرورت و د افغانان افغان حکومت او د طالبانو سوله، هغوی سره پاکستان هغومره همکاري یا قصدن ونکړه یا یې هغومره قدرت او واک او اختیار په طالبانو نه وو. نو زما خیال ده چې څومره د افغانستان مسله پیچیده کیږي او امریکایي قواوې د افغانستان نه وځي، همدومره به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په اړیکو کې یو خلیج رامنځته کیږي. تاسو ته به یاد وي چې کله په 1995 کال کې طالبانو هرات ونیولو، په مقابل کې د هغه وخت حکومت د پاکستان په سفارت په کابل کې برید وکړو، ویس وځولو، حتی هغه وخت سفیر غالباً همایون خان په زخمی حالت کې پاکستان ته ورسېدو. نو اوس هم بیرته هغه سم حالت جوړیږي، ځکه چې افغانان دا فکر کوي، افغان حکومت فکر نه کوي، په دې باور ده، په دې پوخ یقین ده چې طالبان د پاکستان مرسته وسره ده او پاکستان د زړه لسیدکا د سولې پلان لپاره کار نه کوي. دا بیل خبره چې پاکستان خپل مجبوریتونه دي.
دغه دغه سمیر سازی صاحب تاسو مهمه خبره وکړه چې پاکستان خپل مجبوری، یو د افغان حکومت دریز دی، هغه خیر د حکومت دریز دی، د ریاست دریز دی، د سټیټ دریز دی، شبه یا بل دوی سره ثبوت وي یا بنوي، خو بهرحال دریز مخې ته راځي. ستاسو په خیال باندې واقعتاً چې افغان حکومت کم تور لګوي پرمځکه هم دغه څه ده چې پاکستان د طالب شاته ولاړ دی، یا بیا که پاکستان تاسو مجبوریتونو ذکر وکي کم مجبوریتونه دي، دغه دواړه کې یو ځای راته جواب کړئ.
زما په خیال افغان حکومت نقطه نظر دا ده چې طالبان په پاکستان کې دي، او پاکستان بیا دا دلیل وایي چې په افغانستان پاکستان کې په ملیونو افغانان اوسیږي، او دا وخت خو افغانستان کې طالبان یو حقیقت ده. پاکستان دا وایي چې په افغانستان سره زما 1300 کیلومتره سرحد ده، بورډر ده، په دې کې په 1300 سرحد کې کیلومتر سرحد کې شاید 40 کیلومتره هم د افغان حکومت په کنټرول کې نه وي، هغه د طالبانو سره مخامخ دي. نو دوی داسې اقدامات نشي کولای چې په مقابل کې دغه طالبان د دوی لپاره یو جنجال جوړ کړي، یعنی دوی په نرمه یو لهجه باندې په نرمه جبه باندې یو هدف پوری طالبانو باندې فشار اچولی شي، خو افغان حکومت بیا مشکل دا ده چې هغوی بیا طالب یو حقیقت ده او دغه حقیقت مسترګې پټوي. هغوی دا فکر کوي چې دا ټول هر څه د پاکستان په لاس کې دي. زه فکر نه کوم چې هر څه د پاکستان په لاس کې وي، البته طالبانو پر خلاف پاکستان اقدامات کولی شي، خو اوس ډیر ناوخته ده، اوس طالبان ډیر قوي دي، او که پاکستان دغه اقدامات کوي هغه طالبان چې دوی فکر کوي چې موږ امریکې ته شکست ورکړی دی، هغوی پاکستان خلاف هم اقدامات کولی شي، او همدا ډول د هغه ګروپونه چې پاکستان دپاره په تیرو 1500 کلونو کې درد سر و، لکه ټي ټي پي، هغوی چې افغانستان کې دا وخت موجود دی، هغه 95% طالبانو په سیمو کې اوسیږي، او پاکستان بار بار د افغان طالبانو نه دا خواهش کړی ده چې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان یا هغه خلکو خلاف عملیاتو کې چې پاکستان پر ضد یا پاکستان کې بریدونه کړي، پاکستان یې د تیرو ډېر وخت لپاره مشکلاتو سره مخامخ کړی، خو طالبانو د دې نه انکار کړی ده. نو زما په خیال تر یو حد پورې د افغان حکومت الزامات درست هم دي، خو که په حقیقتونو کې وګورو اوس ډېر ناوخته ده. امریکا هم اوس طالبانو سره مذاکرات کوي، چین هم کوي، روس هم کوي، نور هیوادونه یې هم کوي، نو په دغسې حالت کې زه فکر نه کوم چې د افغانستان دولت په غوښتنه دي پاکستان داسې اقدامات وکړي چې طالبانو سره یو بل ګریوان ته لاس واچوي.
مننه ډېره. او ډاکټر صاحب فراز خان صاحب، لکه سمیر صاحب صاحب خو دې بل اړخ ته خبر وکړه، خو سوال دا دی چې لکه دی وایي چې چرته د امریکا ځواکونه یا ناتو ځواکونه ځي په افغانستان کې به وضعیت ډېر خراب شي، او حال دا چې تیره ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد ویلي دي چې په افغانستان کې به شایي هغه سې یو وضعیت نسی را چې کوم فکر کېږي د یو کورنۍ جګړې یا ډېر بد حالت. خیر دا هغه خپل دلایل ټول ور کړي دي. دې ټولو خبرو ته که وګورو، خپله د پاکستان د افغانستان کې د سولې په بهیر کې د پاکستان ګټي د افغان حکومت له ګټو سره متصادم دي یا د نور خلکو له دغه سره تاسو ته متصادم ښکاري؟ نو که متصادم نه دي نو بیا اختلاف په کوم ځای کې دی؟ تاسو ته څنګه ښکاري دوی دا یو ځای کولای سي دغه خپلې ګټې ټول چې یو شان تیر کړي ولري ګټي ولري؟
مالا داسې لګي چې سمی صاحب دا خو درسته وې چې افغانستان چې دی د بارډر باندې په سرحد باندې کنټرول نرلی او پاکستان کی هم دا وی خلق او افغانستان کی هم یو غیر جانبدار مبصرین هم دا وی چې کم کم دې بارډر دې نه خوا کې طالبان چې دی ناغه مضبوط دی افغان سایډ باندې او د پاکستان والا طالبان چې کتی والا کسان چې دی هغه هم هغه سایډ کې مو دې سایډ کې لکه افغانستان وغیرہ کې موجوده دي. نو چې کله افغانستان کې طالبان ته د پاکستان مدد حاصل وي نو او هغه دم نه کوي چې د پاکستان والا کوم طالبان دي کې تي پی دا هغه مرستې لاس اوچت کی چې کوم پاکستان خاص کړی دی نو دې کې بیا یو واضح خبره راشي. خبره دا ده چې یو طرف ته پاکستان بارډر باندې فینس لګول غواړي او تقریبا وی چې مون کافی دی
دیوال لګولې دی باباړ لګولې
او بل طرف ته چې دی کم کم دی باندې چې کله باړ حمله وشي نو پاکستان دا وی چې دهشتګردو د افغان سایډ نه د باړ باندې حمله وکړه مولې دوه کسان وژلو. ای مطلب دا دی چې افغانستان خپل علاقې باندې کنټرول نشته او د پاکستان چې کم لري اسکر دی د خپل علاقې باندې کنټرول شته او وی په دې باڑ لگول چوکی رکھ کری دی نو بیا پدے الزام کے لگ دے وزن جوڑ سی آگے خدا افغان حکومت کمزور دے زک افسل ہے رو جوڑے خبر کئی افغانستان کے دن اور پاکستان کے مونگ دا طالبان سرا درو جوڑے خبر نہ کہو پاکستانی طالبان ٹی کے پی بلکہ مونگ دلتے نیشنل ایکشن پلان اور تمنگوائی آگے لان دے پکار دادا جنوب آگے نہ صرف ٹی کے پی مخنی کو بلکہ جسو غاری مرستیالی آغی سرم جے دفعی ملاو کو
قانونی
او خوال وطن محفظ کو دا مدی مطلب دا دے چی پاکستان دا خپلی سی والا کار نخپل وطن دا پارے کئی یعنی دا زمون وطن کے دنگا کزانو دا خبرہ کوایشی او بل طرف اکا افغانستان چی دے اگر نشکولے نو آغا خو مو بیا دا سوال جڑی گی چی خوا یہ مطلب دا ہے چی افغان اللہ واسم چی دے باہر بین الاقوامی برادری مدد لا ضرورت شتا آگے کے امریکیان کی ستمبر کی وزی نہ بکار نہ آگے نمک کی یا ہو ددی سلو روغ جوڑا راولی دا ہر چاپ مدد والے اور یا چدے دونوں چدے جتا مرفتا ور کی افغان دولت تا جدی بخل سرحد چدے داری دفاع کرے شی مکمل طور پر اور بے لڑکی بیا دا پاکستان دا اور دا افغانستان مشترکہ دفاعی غرام کې دې شي چې دې باندې غوښته شي د دوه عسكر چې په جمع چې دې په باندې خوا باندې یو بل سره مدد کوي او د ټي ټي پی خلاف او د افغان طالبانو خلاف هم چې دې چې کوم سوري ته نه کیږي ای خلاف سیکشن دي یا دې کې څه خبر د خبره تلې شي.
مننه ډاکټر صاحب. سمي سبزي صاحب دلته به بل سوال وکم او ډیر به ساده کو د افغان سولې عمل چې کوم دی یعنی افغانستان کې جګړه پای ته رسول د بهرنیو ځواکونو وتل تقریبا یعنی په اصول کې وسو او تقریبا او لاړ بم سي د سپتمبر تر ول سمې پوری دا به ختم سي د افغان سولې عمل کې پاکستان به حیثیت ریاست چې کوم فکر کوي دا یو خند دی یعنی یو رکاوټ دی خند دی کنه پاکستان په دې کې مرسته کوي نورې پیچلتیا وي دي؟
زما خیال دا ده چې طالبان باندې چې کوم اثر رسوخ پاکستان لري لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د امریکایانو سره د پاکستان مفادات او تجارت او سیاست او نړیوال کردار تړلی ده هغلته هغوی ډېر په تیزۍ سره دغه کردار ترسره کړو خو کله چې د افغانستان مسله راځي یا د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت او د طالبانو نو پاکستان هغومره چې توقع کېږي هغومره اقدامات نه کوي یعنی یا په اصطلاح ناغېړي کوي.
یعنی تاسو ته د دې وجه څه ښکاري چې د پاکستان تاسو څه کومه ناغېړي یا په هغه کې ډېر فعالیت یا په جارحانه انداز یا له زړه له اخلاص ستاسو په خیال نه کوي نو دغه وجه تاسو څه ښکاري؟
یو خدای ته د افغان حکومت کمزوري افغان حکومت خپل هم کمزورې ده او بل وجه دا ده چې دوی د افغان حکومت سره خپګانونه لري او په پاکستان کې شاید ځینې کړي شاید هغه سیاسي کړي نه وي نورې کړي وي، هغوی په دې فکر کې دي چې بس که طالب راشي زمونږ ډېر مسایل به حل شي. خو بیا ځینې کسان دا فکر کوي چې طالب راتګ د پاکستان د مسلو حل نه ده. طالب خو هم په افغانستان کې حکومت کړی ده، چې کله د پاکستان طالبانو حکومت ړنګ شولو دغو نه وروسته دا ټي ټي پي وو دا جهادي ګروپونه دی په پاکستان کې سر راپورته کړو او پاکستان یې خورا بد بد وځپلو چې تر اوسه پورې دوی په دغه جګړه کې ښکیل دي. یعنی هغوی دا فکر کوي چې پاکستان باید په ځای د دې چې جهادي قوتونو سره چې په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې رابطې او تعلقات وو د هغه په ځای باندې د افغانستان له منتخبو خلکو منتخبو حکومتونو او د افغانستان له سیاسي او غیر جهادي تنظیمونو سره یا ګوندونو سره تعلقات بهتره کې چې باید داسې یو لار غوره کې چې هغه یو جمهوري لار وي. دغه لار به پاکستان لپاره هم غوره وي. خو برحال ما څنګه چې مخکې ویلي اوس ډېر ناوخته ده. اصل مشکل دا پېښ شو چې کله افغان حکومت رامنځته شولو د کرزي صاحب په وخت کې د هغه ورځې نه پاکستان مشکلات په افغانستان کې سیوا شولو. افغانستان حکومت هم هغه وخت په ځای د دې چې لر لید ولري یا دا وګڼي چې امریکایان خو به یو ورځ ځي پاکستان زمونږ یو ډېر مضبوط ګاونډي هیواد ده. په افغانستان کې ډېر زیات هغه نفوذ او لیوریجز یا په اصطلاح دلته ډېر د لاسوهنې توان لري. نو هغه وخت نه باید پاکستان سره تعلقات غوره شوي وای او هندوستان ته تر ډېره حده پورې موقع نه وای ورکړل شوی یا نور داسې کارونه چې د بلوچو معامله ده یا د ټي ټي پي معامله ده. چونکې پاکستان خو کوم مداخله کیږي هغه یو ډېر غټ هیواد ده او افغانستان خپله نه دومره اقتصاد لري نه دومره قوي هیواد ده چې ورته اقدامات وکړي. نو له دې امله اوس پاکستان زړه نازړه ده، یعنی مکمل ډول افغان حکومت هم نشي ترلاسه ورکولی او په مکمل ډول طالب نه هم خپل ملاتړ نشي اخیستلی. نو دوی یو ډول مشکل حالت سره مخامخ دي. خو بیا هم دغه افغانستان کې که جګړه زیاتېږي زه فکر کوم پاکستان لپاره به مشکلات په افغانستان کې سیوا کیږي.
مننه سمیر سبزی صاحب. ډاکټر صاحب لکه دغه خبرو خلاصه دا ده چې پاکستان په خپل بهرنی تګلارې کې د افغانستان په وړه تګلارې کې د یو کنفیوژن سر مخامخ دی، له یو مخشتیا سر مخامخ دی چې له چا سره ودري. ستاسو خیال باندې دا هم دغه څه ده، یعنی یو کنفیوژن سر مخامخ دی د پاکستان ډیر داسې شان دي چې هغه کول دي نه دي کول، کول دي نه دي کول، کنه څنوري وجه دي؟
ما خیال دا ده چې یو مضبوط افغانستان چې دی چې کم صلح وي او روغه جوړه شوي هلته او دا پرم نه وي نو پاکستان یو حوالې باندې گو کې دا د پاکستان ماته خو لګي په مفاد کې دا. خو پاکستان کې یو زور مایند سیټ و څه پورې دا فکر کوي چې اجي دا څه اندې کا افغانستان مضبوط وي نو دا به هم سره د دې تعلقات زیات وي او بیا به پاکستان دوه بارډر سچویشن پر مخامخ وي. دا مایند سیټ نه دی تللی. او ماضی کې که تاسو خیال وي برطانیه هم چې کله افغانستان کې بغوت والے یو ټیم کې اغي ماسٹرلی ان ایکٹیویٹی یوکرین کی برطانیہ افغانستان کی اے سب نہ کھولو اور یہ مطلب بتاؤ کہ افغانستان با مسلسل فشار کی اور دا کمزور ہے. مال ادا سی لگی کہ پاکستان پر مفاد کی خدا دا کا افغانستان کی کورنی جھگڑا شروع شو دا با دیر لے تاوان شی نہ صرف افغانستان نہ پاکستان نہ بلکہ بنور ماجر راشی دلته بچی بیا وصلی او د بیا جګړه او دا غټول شنه بدل کی راځي. خو دلته کورنی جګړه په دې لیول وی چې افغانستان کې یو داسې حکومت خوري خو هغه دوه کمزورې دي چې پاکستان هغه ته څه خبرې کولی شي او څه خبرې ورته وړاندې کولی شي او دا پاکستان دا چیلنج نه ورکوي. لنډه خبره دا چې ډیورنډ لاین په خوال په تور سرحد چې دا ټول دنیا ومني او افغانستان کې ټول کوی ومني کېدای شي دا به پاکستان خامخا تب کې کوم مایندسټ دی خامخا دا که بسونه باندې ډېر زور کوي. خو ماضي کې مونږ ته پته ده دې باندې آتا کې طالبان هم نه منله دا خبره
پریکٹیکلی عملاً د دواړو د یو سولیز افغانستان جمهوری افغانستان جوړ افغانستان داسې د سولیز جمهوری او جوړ پاکستان د پاره عملاً هغه یو دوه درې کم ګامونه اخیستل دي چې کداغه دوی وکړي نو ممکن ده هم دغه سي افغانستان جوړ روغ او جمهوریت پاکستان دا به ټول یعنی به سم ځای ته راشي.
ما خیال دا دی چې یو خو بالکل واضح الفاظو کې دا پاکستان نوم ویل دي او افغانستان نوم ویل دي چې موږ چې څنګه د اقوامو په دغه چارټر کې د یو بل کورنۍ معاملاتو کې باغوتي نو د یو بل مخالفین ته مدد نه ورکو.
یو دا
په هیڅ قیمت هر څه جوشي یو خبره دا ده. دویمه دا ده چې یو بل سره چې دی چې د یو بل مخالفین تاسو سره چې موجود وي یو ملک یا بلکې هغه څه هم جرم وي هغه به یا حمله کوي یا هغه کوي نو هغه به دې منی کوي. بل دا ده چې دا هوسټایل پروپاګاندا به چې د مخالفانه پروپاګاندا به یو بل خلاف نه کوي. بل دا ده چې تجارت چې دی چې کم ماته لګي چې تجارت د پاکستان او افغانستان چې دی د بامي مفاد په بنیاد باندې دا ډېر لوی ګټور تجارت دی دواړو طرفو لپاره. پاکستان تقریبا افغانستان ایکسپورٹ کولی شي او چې کوم د پاکستان په فیور کې مالی کی کریم دي او دا کشن د افغانستان د میرې کاوا انګور دې که خربوزه ده او کبل دا بل لارې نشته بل نه کا کې نشته پاکستان له کا په او نو ته حتی کې د کم انساني مسائل دي پاکستان کې د افغان چې کم کسان دلته موجود دي هغه نه پیمانه باندې دلته کار کوي او هغه ارزان دا مزدوري ارزان دا او لوی بزنسمن دي دا کله دواړو بزنسمنانو یو بل سره رجسٹر شي یو بل لا پرفرنس ورکول شروع کړي
تجربه.
زما په خیال تجارت خو ډېر وشو. تاسو وګورئ د افغانستان او د پاکستان تجارت $15 بلین ته په ورسېدلو خو متاسفانه یو طرف او بل طرف ته چې تعلقات خراب شولو اوس ډېر راکم شولو اوس تقریبا $1 بلین ته راغلی ده دا ډېر کم شوی ده. بل په سرحد باندې د سیاسي حالاتو له وجې نه کله سرحد بند وي کله خلاص وي کله سرحدونو باندې ټرکونه په ورځو باندې ولاړ وي. زما خیال دا دی چې که افغان حکومت او پاکستان حکومتونه یو تفاهم ته ورسیږي چې دوی به لکه باجوه صاحب اوس وایي چې طالبانو امارات هم ته دوباره قابل قبول نه ده په دغه ټکو باندې دوی پاکستان چې کوم خواهشات دي په افغانستان کې مثلا د افغانستان له حکومت سره ښې اړیکې ولري د هندوستان نفوذ راکم شي سرحدونو باندې آسانیانې جوړې شي افغان حکومت ممکن تر یو حده پورې دغه خبرو ته تیار وي خو مقابل کې دوی له پاکستان نه غواړي چې افغان طالبان له پاکستانه که هغوی نیولې نه شي اقلا دومره دې وکړي چې پاکستان نه د دوی وشړي او د دوی مشران چې له قطر او نورو هیوادونو ته پاکستان ته بغیر د کوم خنډ او ځنډ سفرونه کوي دغه دې محدود کړي. دغه صورت کې یعنی طالبانو ته به یو پیغام ځي چې پاکستان ستاسو مرسته خو کولی شي یا پخوا کړې وه خو امارت بیا د سره نه مني. نو په دغسې یو حالت کې دغه سیمه کې دغه جهادي سرګرمیان لرونکي لکه ټي ټي پی او افغان طالبان دوی باندې به فشار راځي او دا د دواړو ملکونو لپاره یو مشترکه نقطه ده. یعنی که طالبان دوباره په اقتدار کې راشي طبعا د طالبانو له راتګ سره ټي ټي پی قوي کیږي او چې ټي ټي پی او جهادي ګروپونه په دې سیمه کې قوي کیږي فوري عکس العمل به په پاکستان کې وي او کله چې پاکستان کې فوري عکس العمل وي نو ظاهر خبره ده به پاکستان یو بل مشکل سره مخامخ کیږي. نو زما په خیال ټول مهمه خبره دا ده چې دواړه هیوادونه له تروریزم یا له دې جهادي ډلو سره چې په دغه سرحدي سیمو کې دواړو ملکونو کې زورې ریښې لري یعنی بلا تفریق د دوی خلاف یو مشترک لایحه عمل جوړ کړي نو دغه څه دي چې دواړه هیوادونو تعلقات هم بهتره کولی شي او یو بل سره اعتماد فضا هم رامنځته کولی شي.
مننه ډېر سمی یوسفزی صاحب ستاسو او ډاکټر سرور خان صاحب ستاسو د بحث وخت هم دومره ستاسو دواړو ډېره مننه په بحث کې دا اخیستلو میلمستیا خوشاله اوسئ شرواز درته غواړم. اورېدونکو تاسو د مشال ترانه لاندې بحث اورېدلی او په بحث کې هم دا موضوع چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بیا توند بیانونه یا څرګندونې شوي دي دا په داسې حال کې د سولې د پروسې لپاره هلې ځلې روانې دي. د پاکستان رول ډېر پکې مهم بلل کېږي. خو پوښتنه دا ده چې داسې ناڅاپه ولې دغسې څرګندونې مخې ته راغللې، او د دې تر څنګ د سولې په دې ټولو پروسه کې پاکستان او افغانستان څنګه کولای شي باور بیا بحاله کړي؟ په دې اړه باندې د پېښور د پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز پخوانی مشر ډاکټر سپرار خان میلمه وو، او سره په لندن کې میشت خبریال او څېړونکی سمی یوسفزی وو. بحث هم په دې ځای پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ ورته خدای پاماني وایي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO